کې د اسرائیل سفیر ګیلاد اردن بیا د عربي هیوادونو مشران د حماس سختریز ډلې په ملاتړ تورن کړي او نوموړي د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې پر حماس ډلې تور ولګوه چې د اسرائیل د لمنځه وړلو نیت لري. اردن زیاته کړه حماس یو ترهګری سازمان دی او په وینا یې د سولې لپاره د باور وړ لوری نه دی. حماس سختریز ډلې د 13 اکتوبر میاشتې پر 8 نیټه پر اسرائیل په برید سره 1200 کسان ووژل او د ښځو او ماشومانو په ګډون یې 240 کسان له ځان سره غزې ته برمته کړل. اسرائیل په ځواب کې پر غزې تړانګې هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړل چې د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې دا په وینا شاوخوا 15,000 کسان یې په نتیجه کې ووژل سول.
نیمه نړۍ
خسره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم ما په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. یو شمېره غ مېرمنې چې په نندارتون کې خپل لاسي صنایع ننداري تګدي شکایت کوي وایي دا چې حاکم نظام دوی ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان کلیو ته په خام موادو پسې لاړ شي. هم د دوی او هم د کلیوالو ښځو کار له زیان سره مخ دی.
کله چې مونږ په خپل ټوټه ولګورو یعنی فزیکی حالت مونږ په خپل وینو ګورو لاس پیونه چې دا ټوټه مضبوطه نه ندر ما ټول زحمت مستلې وي او هغه مشتری به تر ترات کی چې ولا داسې دا یا مثلا په ورځ ورته منتظر یو دوه هفتې درې هفتې ورته منتظر چې ټوټه را رسیږي او مشتری چې ګوري ولا دا خو بل شاید اوکس کې را ده خودلې وو. خو خو چې مونږ په خپل تلونه ولایت نو هلته به مو هر شی په خپله خوښونه موټر به مبارول راتللو.
طالبانو د حکومت لخوا د ښځو د کار پر وړاندې د خندونو پاکله حقوق پوهان سموي
دا واقعا د بشري حقوقو نقض ده. د یو انساني ټولنې چې هغه نیمه برخه تشکیلي هغه له کار نه لري کول له اقتصاد نه لري کول دا د یو هیواد په اقتصاد باندې هم ډیر منفي اغیز لرلی شي.
نن په همدې اړه خبرې کوم ملتیا مو کړی. درنو دوستانو یو شمیر سوداګری میرمنې وایي چې دوی به د جمهوریت پر وخت خپل کار کې د پرمختګ په مخه د بیلابیلو توکو نندارتونونه دایرول. لاسي صنایع د دوی په ګوتو وبدل شوي ظریف سنگر توکي زیورات په کور کې پخ شوي وطني خواړه غڅه و چې دوی به د بازار موندنې او خرڅولو لپاره په نندارتون کې کیښودل. کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل د سوداګرو ښځو کار هم د دوی په خبره په ټپه ودرېد. خو د دې میرمنو په وینا دا چې اکثرو ته د کورنۍ ټول لګښت ورلغاړې دی اوس هم هلې ځلې کوي چې خپلو لاسي صنایعو ته بازار پیدا کړي. په نندارتون کې ننداري ته کیدي تر څو یو څه وګټي. اغلی نور اتال وایي دا چې د طالبان حکومت په نارینه و باندې نندارتون ته د تګ بندیز لګولی له بلې خوا میرمنې هم بې دندې شوي دي. دومره پیسې نه لري چې کوم څه واخلي. د دوی کار له زیان سره مخ دی.
دلته اکثریت چې دا لاسي صنایع ده افغاني لاسي صنایع ده لکه چې ټول ښځې راغلي دي نور صنایع نشته. لکه چې پخوا نندارتونو کې هغه راتلله مثلا داخلي صنایع ټول به راتلله څه آهن آلات و هر شی چې و اوس دپاره ځکه چې دغه یوازې ښځې دي نو نارینه پکې نشته ټول لاسي صنایع دي چې ښځې پکې کار کوي. لکه مثلا خانگی خواړه دي لکه مثلا جولري چې افغانستان کې جوړیږي ښځې جوړوي نور لکه
بالی لځانه راتوه ته خپل په دې نندارتون کې کوم توکي نندارې ته وړاندې کړي.
د دې کور ډیزاین دایمونګه د لاس او بل سیوی ټیکونه مونږه را جوړو کور ډیزاین کوو. لکه توشکه فردی دسترخوانونه او کور فرش ده چې ټول بدل سوي ټکی دي. نو موږ چې دا پردي او دا شان ټول یعنی د کور ډیزاین د موږ چې نن داستونو ته معمولا ګوراني کوو.
بله که څه هم تاسو خپل خبرو کې یادونه وکړه کړه ته واضح کې دغه ډیزاین لکومو شیانو جوړوي، مواد لکومه کوي، څوک همکاري سره کوي؟
کاری خو څوک نه کوي، دغه ټکی چې دی په قندوز کې بدل کیږي هلته ښځې وبي بیا ښکارې کور ډیزاین مثلا ګلام چې دا هغه خاص اوپلر یعنی خاص ټوټې دي چې بدل کیږي، تارونه لکه هغه دی پلان دی او پلان بدل کیږي، هغه نه موږ ګلام جوړو. نور بیا توشکې پوشتي او پرده او دا شان چې د بیل ټوټې دي چې ښکار جوړو او دسترخوان او جای نماز او د سپاک او دغسې نور شیان ښکار جوړیږي لکه پرده او دا ټول ډیزاین موږ پخپل کوو.
بله تاسو د افغانستان له ولایت یادونه وکړه چې هلته ورځي او خام مواد راوړي، څوک د سره جی آی اجازه لري چې یوازې لاړ شي؟
نه زه په خپله ورپسې نه ځم، موږ عکسونه غواړو چې عکس رالیږي، کله کله داسې کېږي چې عکس راځي او شی موږ ته ښودل کېږي، یعنې موبایل کې رنګ تغیرات راځي که
نه،
او ټوټه مثلا کله مشکلات وي چې ټوټه مثلا زه وایم چې مضبوطه ټوټه وي ښه بدل شوي وي او داسې تخته بدل شوي وي، دلته چې راځي هغه لږ سسته وي یا مثلا رنګ تغیرات وي، مشتری هغه رنګ په هکس کې خوښ کړي چې دلته اصل ټوټه راځي رنګ لږ متفاوت وي، معمولا تلیفون هغه اصلي رنګ نه راښيي که نه، لږ تفاوت پکې راځي. بیا داسې کوو چې د صرافي له طریقه هغوی ته موږ پیسې لیږو، موږ ته بیا د صرافي چارجز هم راځي او ټیکه چې بیا راځي دلته موټر هم کرایه اخلي راوړي، ځکه چې اوس د سالنګ لار هم چې ده خرابه ده، ډېر ناوخته هم راته رسېږي، کرایه هم ډېریږي روان.
بله تاسو له مشکلاتو یادونه وکړه چې کله لرې لارې څخه اجناس راغواړي چې غواړي هغه بیا نوي کنه، دې کار څومره تاوان سره مخ کړی؟
کله چې موږ په خپل ټوټه ولو ګورو یعنی فزیکی حالته موږ په خپل وینو ګورو لاس دی ونو چې دا ټوټه مضبوطه نه ده، نو دلته مشتری چې راځي ما ټول زحمت وستلای وي او هغه مشتری به تر ترات کی چې ولا داسې ده، یا مثلا دوه ورځې منتظر یو، دوه هفتې درې هفتې ورته منتظر چې ټوټه را رسیږي او مشتری چې ګوري ولا دا خو بل شی ته عکس کې راته ښودلې و. په خو چې موږ په خپل تلو ولایت ته نو هلته به مو هر شی په خپل خوښونه موټر به مبارول را تللو، نو اوس چې دا داسې مشکلات شته دي بل خو یعنی ځینې چې دي کور کې نارینه لري کېدای شي ورسره لاړ شي، ځینې نه لري دولتي وظیفه لري، نو داسې مشکلات شته. ما یو ورور کړی ده چې هغه کار کوي نو هغه چېرته نه سم وړی ځکه چې اجازه ورته نه ورکوي. ډېر کم مشتریان پیدا کېږي چې هغه بیا ومني، موږ خبره ومني چې خیر دا دي مثلا په تلیفون کې رنګ متفاوت، که رنګ لږ تغیرات پکې راغلی وي ډېری وخت منل کېږي، خو که مثلا ټوټه تفاوت ولري مثلا هلته په عکس کې ښودل کېږي چې دا ټوټه مضبوطه ده ښه تخته بدل شوې ده، او دلته چې راځي هغه سسته وي، سسته چې وي بیا پات ورکوي ځکه چې دا خو تار ده که نه، د تا نه ټوټې بدل کېږي، د تا ټوټې چې وي چې بیا ښه بدل شوې نه وي ښه تارونه استفاده نه شوي بیا پات ورکوي، یعنی توشک ده، توشک خو سړی پکېني جګېږي که نه، که پشتې ده که توشک دا بیا زر هغه ورکوي پات ورکوي، او هغه مشتری چې دا زړه بیا توسي وشکه چې ولاهم ډېر مصرف مې پوه کړو ځکه تا خو د لاس بدل شوي دي، ماشینې ټوټې نه دي، قیمت هم تمامېږي، نو هغه مشتری به وایي چې ولا ما خو دومره مصرف مې ورباندې وکړو دومره وخت هم پې ولګېدو، کور مې خپل زړه تزین کړو او هغه چې د دوام راته ونه کړ.
که راسو بېرته د نندارتون برخې ته دا راته ووایه چې پخوا به تاسې نندارتون کې خپل لاسي صنایع نندارې ته ایښودل، څومره عاید هم درلود، څومره ګټه هم کوله، او اوس څنګه یې، څومره توپیر د نندارتونو په زیات کراغلای؟
په خو سیو خو خلک د سوي چټول وازي فدار وو پیسې په جوب کې وکړه خزم راتل ما یو شي چې خوخه دا غو بیا خسته کناري نه به مو شي چې خوخه دا غو بیا خسته وو سده د سوي څو پیسې نه لني مشکل ده، مثلا دلته زرا او خزي رازي ګوري ولا کاش کې پیسې د لوده د شمه خوخه و ده خسته لبمي وو د خزي الله سده نارینه ته هغه دي
بنده
نارینه ته بنده، نو مجبور ده چې هغه پیسې ورته ورکړي یو شی به اخلي که پیسې ورنه کړلې نه یې اخلي، که پیسې ورکړي بیا څه رقم سوال ځواب وي ځکه چې اوس نارینه یو خو معاشونه یې کم شوي دي بل ډېری و بېکار شوي دي، څل رقم سوال ځواب وي چې ولا ما خو پیسې مثلا کور اقتصادي حالات چندان ښه نه ده، تاسو په خپل زړه مثلا زه یو لوکس شی اخلي، یعنی مشکلات ډېر له خلک نه څه شوی دونه ګټي نن سبا چې خپل ژوند مخ ته وړي نه شي کولای چې مثلا یو ښایسته کالي واخلي یا خپل کور ډیزاین کړي یا مثلا ځینې شانی ما مخامخ دلتا سترانگ فود یا شاید اسی مثلا دا دی میوانا جور سوی دی نو دلتا یو جل که قیده ناس دا خلکو تا معلومات ورکوی سی دا دا غصی فایده لری دا سی مثلا خب خواده دی یعنی معلومات چی ورطا ورکوی خلکو ایچ او منگا غا دی خواده تا منگا پیسی نلرو دست چهان سنس کلا پیسی لرو چی وای خلو
دا چی ناری ناوست نرازی نندارتون تا نسی کولای چی رازی دی دی تاس پکار چون را تأثیر کرد یعنی پخواب اومی او چه اخیستل مگر اوز اغا دوی نپریدی اجازه نلری دی چون را تاس کار خراب کرد
اول خو خزی اوازی نپریدی چی راسی خلق داریگی نو ناری ناچی راسی اغا نهایت چود اخی بدر آزی شاتا و داریگی نیم ساعت که خدا نماشگم اولا سوک نسی کتلای
تاس خو خپلا خواری کوی مثلا خام مواد لولایات را تولوی بیا کنی پا کور که اغا جوره وی تو شاکی و دی کور دیزاین دا او بیا تاسو ویل چی نخرچیگی تاس راتون که پلان با چه وی چه کوی دی خپل کار دی بهبود لپاره
دغه حالات چې راست روز مثلا خرابیگی دا خلق که بیخی دی کار با نظره رسی سور کرده نای لکه ما چی زحمت وی استودونه چی مالا ولده نماشگاه دیر لوی نماشگاه دا او دلتا با خی خلق رازی دیدن با کبی مشتریان برا پیدا کهو خود دلتا چی مو کتلا نویز خبرم نوا دی حالاتو دیل بارش ناری نه نرازی او ناری نه چی وی پخوا مثلا موتر بای راو خپل خیزی بم کنه ولا خپل گرزی دو مثلا خیزی بم مستر گرزی دا وشو مثلا کرن ناری نه خپل خیزی راو ری خود رازی شتا نکینی کنه انتظار نو باسی تروس هم دوستان منتظم ویسی ناری نه تیجازه که ورکوی مونگ خپل ساریان توشی مونگ راو ری آلتا کنه مونگ خواهم اسی نپریدی چی آوازی مونگ راسو دادی ناری نه نپری خودل وسو مشتریان بیخی کم کری
شازیا یو بل میرمن هم ورته شکایت لري هغه وایي چې ګڼې اقتصادي ستونزې لري نندرتون ته په یو امید راځي خو څوک داسې څه نه اخلي چې دای په پیسو خپلو بچو ته ډوډۍ او د کور کرایه ورکړي
مشکلات اقتصادی خیلی زیاد است خانه کرایی ما ماهانه 7000 کرام
میتم اقتصادی ستونزې می ډیر زیات دي زه د میاشتې وزره کرایه ورکوم درې ماشومان لرم د کورنۍ لګښت سم لغړی دی د لاسي صنایع د خرڅولو لپاره نندارتون ته راغلم سهار تر بیکا دلته ناست یم د لس افغانیو سودا هم نشم خرڅوي په لومړی ورځ مې درې ماشومان هم را وستلی وو په تنګ شول ژړلې چې کور ته لاړم لور مې ناروغه شوه اوس هغوی د خپل مور کور ته بیایم زه بیا دلته راځم خو بې ګټې څه وکړم چاره نشته ناس ډوډۍ او تنخالی غواړي پخوا مې کار درلود معاش مې و اوس یې له هغه ځایه منفق کړم مجبوره شوم چې دلته لاسي صنایع خرڅې کړم دا هم اوس څوک نه رانه اخلي
حقوق پوهان وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا له کاري ساحې څخه په سیستماتیک ډول د میرمنو لرې کول د بشري حقونو خلاف کار دی په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صافی له نورو خبرو سره
دا مسائل باید مخکې له دې نه چې نړیوال کینی سره او تفاهم وکړي په قطر کې دا مسائل باید حل شوی وای اما رازو دې ته چې بشري حقونه څنګه دي په افغانستان کې چې اسلامي هیواد او شریعت د اسلام دلته حاکم ده بشري حقونه په ټولو برخو کې په اسلام کې په نظر کې نیول شوی دي که هغه د میرمنو د کار برخه ده که هغه د میرمنو د تعلیم برخه ده او که د میرمنو په برخه کې نور حقونه دي ټول په نظر کې نیول شوی دي هغه میرمنو چې هغوی سرپرست نه لري هغوی ته که د کار زمینه نشته دا هم ورسره جفا ده او دا واقعا د بشري حقونو نقض ده او هغه میرمن چې هغوی سرپرست لري د هغوی د کار اجازه د دوی د کورنۍ او د مشرانو په لاس کې ده که هغه خاوند دي یا مثلا پلاری انساني حقوق لاړخه باید وایم چې د یو کشر د یو انساني کشر لکاره لري کول دا په اقتصاد باندې ډیر منفی اغیز لرلی شي فردي شکل باندې هم په اجتماعي شکل باندې منفی تاثیرات لري که یو میرمن خپل دنده پرېږدي او خپل دندې نه لرې کیږي لومړی خو هغه خپل اقتصاد فردي شکل باندې د لاسه ورکوي دوهم دا چې په ټولیز شکل باندې دغه چرخه د اقتصاد دا نه ساتل کیږي او دا له منځه ځي د یوې انساني ټولنې چې هغه نیمه برخه تشکیلوي هغه له کار نه لرې کول له اقتصاد نه لرې کول دا د یو هیواد په اقتصاد باندې هم ډېر منفي اغېز لرلی شي
د ښځو د حقونو په برخه کې فعالان وایي چې د طالبانو دا کار چې نندارتون د نارینه و هغه هم د سوداګرو سړیو ورتګ بند کړی نه یوازې د یوې کورنۍ بلکې د یوې ټولنې اقتصاد ته لوی ضربه ده میرمن قمر نیازی سره مې په دې اقلیم مرکه کړې نوموړي په پیل کې د نندارتون پا پارزخت خبری کوي.
دقیقا د نندرتون د ارزش په تناسب باندې باید وویل سي چې نندرتون اصول داسې ده چې څه شی چې ونه وینو نو خبر بسوسو د هغه د ارزش ته، او څه که د هغه په هکله معلومات پیدا نه کړو، وینه وینو خپل په دسترګو په کاته لیده ونه شي، نو څنګه به هغه شی خوښ کړو؟ او کله چې د شي د خوښېدلو نوبت راځي، نو دلته بیا د هغه هماغه شي څو انواع او اقسام باید ووینو تر څو هغه څه چې موږ خوښوو هغه موږ ترلاسه کړو، او هغه څوک چې بازار ته عرضه کوي هغه مخ تر مخه د هغه په هکله ذهنیتونه جوړ وي، یعنی خلک د هغه په هکله معلومات ولري، یو څه انګېزه وي. دا خپله په خپل په ذات کې دغه نندارتون خپله یو انګېزه ده، د یو فعالیت، او بالخصوص د افغان میرمنو د لاسي صنایعو نندارتونونه ډېر مفید تمام شوي دي او ډېر مفید دي هم. او داسې نندارتونونو څخه د یو ډول عامه پوهاوی کار اخیستل کېږي، یعنی خلک د هغه په هکله یو څه معلومات ترلاسه کوي چې څه شی لري افغان میرمنې، کومې وړتیاوې لري، کومې استعدادونه لري، او د دوی استعدادونه او وړتیاوې څومره د قدر وړ دي، او څومره پرې کولای شو چې پانګه ورباندې واچول سي، یعنې پانګونه وشي پر هغه باندې. دا چې نارینه راځي، تجاران راځي، هغه ګوري او د هغه ارزښت د بازار سره مقایسه کوي، د بازار د نورو اجناسو سره پرتله کوي، دا خپله یو بازاریابي لپاره د حلال نفقه د لاسته راوړلو لپاره یو ذریعه ده، یو سبب ده، یو لاره هواروي.
بله، ډېره زیاته مننه. لکه چې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واک ته رسېدلي په افغانستان کې میرمنې له زده کړې او کار او هر څه نه منع سولې، خو بیا هم افغان میرمنې هلې ځلې کوي چې ځان ته د کار زمینه برابره کړي. یوه د کار زمینه برابرول دغه د نندارتونونو دایرول دي چې خپل لاسي صنایع هلته دوی نندارې ته ږدي. په نندارتون کې له راغلو میرمنو سره چې ما خبرې وکړې، د دوی شکایت دا و چې اوس په نارینهو باندې بندیز لګېدلی ده، نندارتون ته یې نه ور پرېږدي، نو ځکه د دوی هغه کومه خواري چې کړي کوم شیان جوړ کړي ښه نه خرڅېږي. غواړو د تاسې بحث په دې هکله ولرو چې دا په خپله د یوې ټولنې د یوې کورنۍ اقتصاد ته څومره ضربه واردول دي.
متاسفانه چې دا د افسوس ځای ده چې اوسنی نظام باوجود د دې چې د ښځو څخه د تعلیم حق اخیستی، د کار حق اخیستی ده، او اوس هم ښځې دومره ویښ دي او کولای شي چې په کور کې ناست دي او کاروبار ولري، او د هغه کاروبار په ذریعه باندې حلاله نفقه ترلاسه کړي، چې دا کارونه زموږ بیبیان هم کړي دي. آیا هغوی مسلمانان نه وو؟ موږ مسلمانان یو، فقط چې موږ باید په کور کې کینو وږي تږي هیڅ کار ونه کړو، دا خو ونه شو. نو دا اصلا د دوی دغه انګیزه او دغه فکر چې دوی لري په دغه هکله دا ډېر د افسوس ځای ده، نه جبرانونکی فکر ده چې دوی دا اوس لري، او دغه خپل فکر او تحمیلی هم په خلکو باندې، چې زه په کلکو ټکو باندې غندم دغه عمل د دوی. ځکه چې که نارینه، هغه نارینه چې تجاران دي او دغه کاروبارونه کوي، د اجناس د یو ملک څخه بل ملک ته انتقالات کوي، صادرات واردات کوي، هغه چې را نه شي ونه ویني، پرتله یې نه کړي د بازار د خوند سره، د بازار د اجناسو سره مقایسه یې نه کړي، هغه څنګه پوه شي چې دا رانی شي؟ څنګه یې رانی شي؟ په پټو سترګو معامله کېږي؟ په پټو سترګو خو معامله نه کېږي، نه په پټو سترګو سودا کېږي، هېڅ امکان نه لري. دا د اولنو متل ده، وایي د پټو سترګو معامله وایي نه معامله. نو نارینه باید راشي په هغه نندارتونونو کې شرکت وکړي، اجناس وګوري، د اجناس قیمت وګوري، د هغه مصارف وګوري، د هغه سنجش وکړي، د هغه ګټه ورباندې واچوي، تر څو چې تجارانو نارینه ته هم یو بازاریابي وسی، هغوی خپل اقتصاد تقویه کولو ته، خپل د کاروبار د تقویه کولو لپاره اقدام وکړي، لاس په کار شي، خپل د وطن صنایع صادرات وکړي نورو ملکو ته، او هم زمين کې خوندو ته برته یو ډول فرصت مهیا شي، کوم چې هغوی د مشکلات لري، اوس فعلاً په کور کې دي، کار نشي کولای، هغوی اوس فعلاً شل رقم مشکلاتو سره، اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، نو د هغوی لپاره هم یو ښه فرصت به وي د کار لپاره. او دا لازم او مظلوم ده چې نارینه او ښځینه اوګه په اوګه یو کار کوي، اقدام کوي، بالاخره لاسته راوړنه راځي. نو دلته دا د افسوس ځای ده چې اوسنی نظام باوجود د دې چې فرصتونه یې ترې اخیستي دي، د لږ فرصت څخه چې دوی غواړي استفاده وکړي، دا محدودیتونه هم لګوي ورباندې، او دا هم پابندیانې لګوي، او دا هم پې بندي دروي. دا بالکل د انسانیت او د بشریت د بقا مخنیوی ده، ځکه چې هېڅ امکان نه لري چې یوه ښځه په تنها ځان باندې کاروبار وکړي او هیڅ امکان نه لري چې و نارینه کامیاب وسی چې د شاته دی خو ځلاس نه نو دی باید د هر کورنۍ د اقتصاد وده لپاره کورنۍ اقتصاد وده وکي ټولنه اقتصاد وده کوي ورسره د ټولنې سره د منطقې په سطح پرمختګ منسترازي د منطقې په سطح په نړیواله کچه پرمختګ منسترازي هم دغه د ټول پرمختګونو مخنیوي د مغه ابتدا یا د مغه د اساس د نقطې څخه کیږي چې د اوسنی نظام دغه مخنیوي دغه نقطې څخه یا د اساس څخه کړی ده او کوي چې دا ډیر غلط کار دی.
بله نندرتون ته راغلی میرمن وایي چې دوی حجاب مراد کړی لکه څنګه چې دوی ته ویل سیو په مغه ډول باندې دوی نندرتون ته راغلی دي مګر بیا هم دا چې نارینه نشي راتلای دوی ته د کار زمينه کمه مسایده ده د خچ ګیله لري وای په کورنۍ کې د کور کرایا ور لغړی ده د بچو ډوډۍ ور لغړی ده خپل ناس ډوډۍ ور نغواړي تن کالای ور نغواړي او دوی نه پریدي دوی مخه نیسي په دې ډول چې نندرتون دوی دایر کا مصرف وکي هغه وسایل ټول راوړي بیا دغه رقم بندی پی لگیگی تا سو چه فکر کوئی آکم نظام پی دی پویگی نه او کاسی خلق زوروی
ده خو پا کل که اسی زورونه ده که زورونه نه آکم نظام پی دی بندی پویگی چه افغانستان که تلور لسی زرائی سا جگره روانه ده او داسی کورنه و داسی فامیلان مونگ لرو چه هقوی نارینه نلری ده اغا کورنه نفقه راورون که یه وخزه ده پی دی بندی حاکم نظام خسر خلاص ده که ما مر کرای که تا مر کرای که جمهوریت مر کرای که امارات مر کرای که مجاهدین مر کرای که شوروی مر کرای خو ایمان نارینه مر کرای دراته اوس زن نارینه په کور کې نه لرمه نو زه څه وکم ز اسمان ته خلوازه ونی سب تیره تراکه مهرباني وکړه دغه نړیوال کومکونو څخه تاسو اقدام کړی ده داسې څه دي کړی ده دا ایتا په لاس کې نه ده داته د قدرت نه لري ته پیغمبر نه تاسو د امکانات خدای نه ده کړی چې داسې وکړي او نه ته دومره لري چې نه لري نو پرې ده چې خزکار وکړي زحمت په واسي د زورونه بند کړي په لاس د خدای هغه پرې دی چې هغه د کور نفقه ورده هغه ماشومان ته ډوډۍ باید ورکړي هو د دې چې ته هغه شرایط ورته وزکه لکه ورته وایي چې حجاب مراد که هغه باید حجاب مراد کړي او مراد کړی هم ده خو ته هیڅ امکانات مخبل نه لري هیڅ فرصت مخبل نه سي ورته مهیا کولای چې هغه خپل کوشش کوي هغه ته هم ته پابندي لګي قیدات ورته وزکه ته خو سي زورونه ده د بشر د حقونو پرې د چې د اسلام له نظره هم سپکاوی ده بالکل نړیواله سطح بدنامي ته سره هم مخسولي ټول نړۍ کې وزده افغانستان لمړی هغه هیواد چې د ښځو حقوق ته پاملرنه نه کوي او د ښځو حقوق کې تر پخول اندې کړی ده
بله میرمن نیازی په اخر کې کدار ته وایي چې په افغانستان کې اکثره میرمنې په ډیر بد وضعیت کې شپې ورځې سبا کوي دوی ته به څه ډاډ ولري چې حداقل هغه کوم کار چې کوي هغه ورته قوت سي
تاسو هیڅ وخت یوازې نه یاستئ او تاسو باید هیر نه کړئ چې خدای ستا الهي نظام ستا الله پاک ټول ویني په دې شکر د موږ ټول مسلمانانو باور او یقین لرو هیڅ شپه شپه نه پاتې کیږي بل اخر سحر کیږي او همیشه وای زمستان می گذره تریسیایی به زغال میمانت دا جمعه به هم تیرسی دا خواری شپی و روزی به هم تیرسی برتا به پسرلی سی برتا به اوڑی سی برتا به منگا و تاسی لاسو بخی خلاسی خپل کار با وکو خپل جوند و زندگی به سر جور کو خپل تعلیم با وکو فقط ناهیلی ما پاتی که گی ناومیدی کو فردا ناومیدی که گی ما ناهیلی که گی ما او هیچ وقت آرام مکنی دا خوزشت پالت که اوسی ری کچنی کچنی خوزشتونه دا لوی لوی ستر ستر حرکتونو سبب گرزی دا هیچ وقت فکر ما کوي د ځان سره چې تاسو نو اوس خدای راوسته ده بس قرار ورته کینو نه پکې نستلو باندې نه کیږي خورمه خوځشت کوه حرکت دې که په وسنه ده په قدرت نه ده ته خوځشت وکړه زه خوځشت کوم بل خوځشت کوي بل خوځشت کوي دغه خوځشتونه بل اخر یو حرکت منځ راوړي او بل اخر به سحر شي او بل اخر به برته موږ خپل حق او حقوق ترلاسه کوو نو باید نه امید نشو
ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
ام چې دم قربان مسم شه وخت نه
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00420214141 دا به دېونی خبرونه تر بیا خې چاري اساسی او بشری حقوق درن دوستانو سلامونه میومنی
د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. په سیاسي بحثونو کې یو د بل شخصیت ته درناوی څومره اړین دی، او که چیرې په بحثونو کې یو بل ته درناوی ونه شي او د اشخاصو دغه حق تر پښو لاندې شي، کومې بدې پایلې لري؟ نن په همدې اکله خبرې کوو له موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی سبحان الله مصبا. مصبا صاحب، ستړي مشي، په خیر راغلی. په پیل کې درته وایه چې په باس کې د ملي مسایلو په ځای د شخصي مسایلو مطرح کول او یو بل ته درناوی نه کول کومې بدې پایلې لري؟
تاسو اوریدونکو ته سلام نمی کوي. ګوري، د هر بحث ځانته یو هدف لري. اساس د دې بحثونو هغه د ازادي د بیان د حق نه استفاده ده. بیان ازادي کې تعریف داده چې هر څوک کولی شي د خپل د زړه خبره یا اظهار د نظر په ویلو باندې، په نوشته او تصویري یا هر ممکنه لارې نه اظهار کړي، خو دا په دې معنی نه ده چې د خلکو ته ضرر ورسوي. موږ په افغانستان کې یو ستونزه په حقوقي لحاظ دا لرو چې د بیان د ازادي د محدودیت لپاره چې ډېر زیات قوانین نه لرو. یو سلسله اصول شته دي چې په هغه کې عمده اصل د انسان یو کرامت ده او حیثیت ده. دا د جزا په کود کې جزایی موارد لري چې انسان مثلا شخصي حریم ته د مداخله په ترڅ کې جزایی موارد لري. اساسي قانون کې هم بحث د کرامت او د حیثیت د انسان مطرح شوی ده، او په خپل اخلاق هم دغه بحثونو کې باید د موارد مراعات شي. په خوشنۍ سره چې د خلکو د دې لپاره چې خلک پوهه نه لري له قوانینو او د دې تر څنګه عقدایي برخورد کوي، تبعیض ده د خلکو تر منځ، او د قدرت په سر د ویش لپاره او د قدرت ته د رسیدو لپاره، د دې لپاره چې قدرت ته ورسېږي، له هېڅ لارې نه درېغ نه کوي. نو په همدې اساس باندې له دغه بیان د ازادۍ د حق نه ناوړه استفاده کیږي. معمولا د حد کې حرمت رامنځته کیږي، بې احترامي رامنځته کیږي، پرته له دې چې اشخاصو ته په نظر کې ونیول شي. دا موارد د حیثیتي موارد دومره حده پورې جدي دي چې که چېرته حتی یو څوک چې نیول کیږي په یو جرم باندې متهم کیږي، تر څو چې د محکمې حکم نه وي، د هغه تصویر حق څوک نه لري چې تصویر یې نشر کړي ورته. بل مسله دا ده چې هر څه چې کیږي که د یو چا شخصي حریم ته یا حتی نوم یې مثلا نشر کیږي، هغه باید د محکمې په حکم کې اوسي. نو دا چې اشخاص په بحثونو کې راځي او په مستقیمه توګه په یو چا باندې تور لګوي، هغه په داسې یو بیرته پاتې ټولنې او سنتي ټولنې کې لکه افغانستان چې په یو عادي هغه بحث باندې د هغه سړي حیثیت سوال لاندې راځي، بې اعتباره کیږي، په ټولنې کې یو منفور شخصیت جوړیږي. دا یعنی هم له حقوقي لحاظ نه ستونزې لري، منع دي، او داسې کسان باید تر تعقیب لاندې راشي، او هم د اخلاقي لحاظ نه دا یو غلط کار ده. او په خوشنۍ سره چې دا په یو فرهنګ تبدیل شوی ده، د دې د مخې نیولو لپاره کوم اقدامات نه دي شوي، دغسې ستونزې راولاړوي.
بله، کله په ډېره یو ملي موضوع باندې بحث روان وي، دفتن یو شخصي مسله مطرح کیږي، دغه موضوع هغه اوریدونکي په عامه خبره څومره سردرګمه کوي؟
ډېره مهمه مسله ده. ګوري، اول خو یو څوک چې یو خبره کوي، هغه حتمي مخاطبین لري، او دغه خبره که ښه وي که خرابه وي، د خپل تاثیر اچوي. که خبره مثبته وي، اذهان د عامه مثبته خواته ځي، او که منفي منفي. نو دلته اول خو لازمه ده یو څوک چې په یو موضوع کې معلومات نه لري، خصوصا په یو اختصاصي موارد کې، نو لازمه نه ده بیا هم چې هغه موارد چې هغه کې ملي منافع نغښتي اوسي او حساسیت برانګیزه اوسي، ستونزې راولاړي، ډېر له احتیاط نه باید کار واخیستل شي. ځکه د همدغو په اصطلاح د ځینو سیاسي مبصرینو یا کارپوهانو نظریات دي چې عام وګړي ترې الهام اخلي او هغوی د خپل ورځني ژوند کې ترې استفاده کوي. نو که یو څوک ناوړه معلومات، مغرضه او جانبدارانه معلومات خپروي، دې شي ته باید متوجه اوسي چې دغه مسؤلیت لري. ځکه په سلهاوو زرو ممکن ځینې رسنۍ اوریدونکي او لیدونکي ولري، او دغومره کسان چې دغه برنامې ویني، نو طبعا د دې ټولو په اذهانو باندې تاثیر کوي. او یو علت چې په افغانستان کې د تفرقي مسله ډېره جدي شوله، یو علت همدغه سیاسي مبصرین دي چې د قدرت کې د پاتې کېدو لپاره تر ټولو عمده وسیله همدغه بله چې سمتي او مذهبي توپیر پر بنسټ ځان ته وس وسله جوړه کی او د دې وسلې په واسطه باندې دوی په قدرت پاتې شي. خو په مقابل کې اقوام ترمنځ اختلافات رامنځته کړي دي او دا عمیق شوي په خوښنې سره باید ووایو. دا همدغه رقم سره دا لړۍ اوس هم روانه ده له دې استفاده کیږي.
بله مصباح صاحب، تاسو مخکې ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه. هغه دا و چې مونږ ډېر شمېر داسې اورېدونکي لرو چې کله د میډیا له لارې دوی هر څه اوري نو هماغه مني. هر سیاسي کس چې راځي دلته په سیاست کې خبرې کوي، په ملي موضوعاتو باندې بحث کوي، نو دوی غوږ ورته نیسي، دوی فکر کوي چې هماغه سمه ده. کله که په داسې بحثونو کې بحث غلطې خواته ځي چې هغه هېڅ حقیقت نه لري، یا هم بیرته خپلې موضوع ته راځو، د یو شخص سپکاوی کیږي، آیا دا خبر دا موضوع بیرته ترمیمولی سي، بیرته جبران کولی سي؟
نه، دا نه جبرانیږي، ځکه خبرې چې اورې له خولې ووتلې هغه نو بیا بیرته د هغه جبران به ډېر زیات ستونزمن وي. خو یو خبر ده چې مونږ دغه فرهنګ د مخنیوي فرهنګ تر اوسه پورې هم په خواشنۍ سره وایي چې نشته ده. یعنې دلته لارې شته چې موارد کنټرول شي. یو خو هغه چې د خلکو شخصي حریم باندې تجاوز کېږي د همدغسې خبرو پر بنسټ باندې، هغه حق لري چې اقامت دعوا وکړي، بیا مشخص شخص بلکه مثلا محکمې ته د عادي د حیثیت تر عنوان لاندې وړاندې شي، ځکه معنوي ارزښت شونه تر پښو لاندې شوي دي. د دې تر څنګ خپله رسنۍ باید د کوالټي کنټرول یا د کیفیت کنټرول په هکله ارزونه وکړي، او هغه کسان چې هغه سویه یې ټیټه ده یا هم ډېر مغرضانه بحثونه کوي هغوی باید کنټرول شي. او له بلې خوا نه عامو وګړو ته هم یو شی لازمه ده چې خصوصا که تخنیکي موارد وي، مثلا حقوقي بحث وي یا دېتا ورته، لازمه نه ده چې یوازې هغه څه چې یو څوک وایي په هغه باور وکړي، بلکې منبع ته باید هم مراجعه وکړي او یو څه د خپل فکر نه کار واخلي. په خوشنۍ سره چې دغه ستونزه شته ده که یو سیاسي د یو قوم مشر راجیږي یو بحث کوي، د هغه کوم پیروان چې دي پرته له دې چې لږ څه اول فکر وکړي چې آیا دغه منافع ملي منافع په دې کې دي او یا هم منبع ته مراجعه وکړي. نن سبا خو ډېر څه په ګوګل کې حلیږي چې یوازې انټرنیټ او ګوګل ته مراجعه وکړي، د ډېرو خبرو سوالونه پیدا کوي. نو پرته له دې چې داسې تحلیل کوي په همدغه مواردو همدغه اوري په همدې باور کوي، او دا مونږ ته یعنې ډېره غټه ستونزې راولاړې کړې وي اوس هم دي. او دا یعنې دا ستونزې په دې حد کې شوي دي چې حتی په انفرادي توګه ستونزې رامنځته کړي، مګر یو تحلیل باید وسي، حداقل فرصت باید کم ورکړل شي ورته دسې کسانو ته که نور څه محدودیت په بل رقم نه شي راوستلی، په اسانه دې نه راغوړي ودې ګرځي نورو تکړه کسانو پسې. یو غږ زه په هغو افغانانو کومه شي یو څه پوهه لري او هغوی نه راځي رسنیو ته، هغوی مسؤلیت لري د دې وطنوالو په مقابل کې. دوی باید راشي په رسنیو کې تخصصي او بېطرفه او په ملي منافعو استواره بحثونه وکړي. یو خو د دغو دوکاندارانو سیاسي دوکاندارانو فرصت ورته ورکم شي، او له بل خوا نه عامه اذهان په داسې رقم سره تنویر شي چې هغه په اتومات توګه دغه فرهنګ د ملي منافعو را تقویه شي او خلک یو څه زده کړي او په ژوند کې تغییر راشي، خصوصا د بې اتفاقۍ مخه ونیول شي.
مصباح صاحب، تاسو ویل چې یو شمېر کسان چې پوهه لري او هغه دوی د دې وړتیا لري چې هغه راشي په سیاسي بحث کې ګډون وکړي او اوریدونکو ته یو څه وړاندې کړي، خو دوی بدبختانه ډاډه کوي خبرو نه څه فکر کوي، ولې دوی نه غواړي راشي؟ سره له دې چې دوی پوهه لري او په دې پوهېږي چې موږ یو څه نورو هیوادوالو ته انتقالولی سو، دا ولې ځان سره خپل ساتي؟
ګورې دغه وګړي د دې وطن او د وطنوالو د هیوادوالو په مقابل کې یو سلسله مسؤلیتونه لري. صحیح ده چې هغه مسؤلیتونه به نوشته شوي نه وي په قانون کې به نه وي راغلي، مګر په عمومي کچه باندې دا هغه موارد دي چې خصوصا یو چا چې یو څو کلمې زده وي په یو بخش کې تخصص لري دا مسؤلیت لري. هغه هم په داسې یو هیواد کې چې د 45 کلونو را په دې خوا ناخوالې او جنګونه او کړکیچونه په هر سطحه کې ستونزې رامنځته کړي، د دوی ډډه کول یعنې زه خو په یقین دا وایم چې د دوی غاړه به په هغې دنیا هم بنده وي، د خدای پاک په نسبه هم دوی مسؤوله اوسي او په دې دنیا کې د خلکو په مقابل کې مسؤوله دي. دوی داسې فکر کوي چې ګویا که موږ نه را وړاندې کوو، یا ډارېږي نه غواړي چې مثلا د خپل چهرې راوباسي رسنیو ته، چې دا یو سمه خبره نه ده، هېڅ د ډار موضوع نه ده، بېطرفه بحث وکړه، هېڅکله له تا سره ستونزې رامنځته کېږي. پرته له هغې دوی مسؤل دي د وطن او د وطنوالو په ارتباط باندې. دوی دی راوزی پر رسنیو کې، په فیسبوکونو کې د خپل لیکنی وکي، په لایف دراشي ټیک ټاک نور دي ته ورته. موږ ټیک ټاک په داسې یو غلط مسیر باندې اکثرا د موږ د ځوانان روان دي چې هغه واقعا د موږ د فرهنګ او د ارزښتونو سره ټکر کې دي. نو داسې کسان راوځي چې د خلکو اذهان تغییر وکړي او مخته ولاړ شي. دوی مسؤل دي په هر حالت کې، که دوی وایي چې دوی په کورو کې پاتې کیږي، اول خو دوی د علم نه هیڅ برکت او علم هغه ده چې بل چاته انتقال شي، د دغه خیر نه دوی محروم دي. او بل خوانه ټولنه له هرې خوانه ډېر غټ ناخوال سره مخامخ ده، او یو عمده دلیل همدغه ده چې اذهان تنویر شي او پوهه زیاته شي. کله چې پوهه زیات شي، فرهنګ لوړ کیږي، موږ ډېرې ستونزې به په هماغه په بنسټ باندې حلوو. نو متخصصین، پوهان، ماستران، لیسانسان، ډاکتران چې شتون لري او دوی نه غواړي چې بېرته په رسنیو کې ونډه واخلي، دوی مسؤول دي. او هیله مو دا ده ترینه چې په هر حالت کې دوی د خپل واقعي عنوان باندې استفاده وکړي تر څو خلک ترې مستفید شي.
بله، مس باسه به تاسو خبر نمو دا نتیجه واخیستل کوم کسان چې پوه لري او د خبرو وایتیا لري، کله چې نه غږیږي نو دوی په لوی لاس میدان هغو کسو ته پرېږدي چې هغه دوی نه پوهیږي، یا هم په ټولنه کې داسې یو خبرې خپروي چې هغه هر وګړي ته د اندېښنې وړ ګرځي. ډېره مننه. اوس راځو دې ته چې په تېره بیا په تېرو وختونو کې کله بس په ټلویزیون کې بسونه کېدل یا راډیوي بسونه، حتی خبر به تر دې حده پورې رسېدله چې د کوم کسان به چې راغوښتل سوي و په یو ملي موضوع به یې بحث کو، دوی به سره وهل یو بل په یو بل باندې به یې وار کوه. څه یې اورېدونکو ته انتقالول، څه یې لیدونکو ته انتقالول، آیا په دې سره چې ته یو بحث ته ځې بیا پورته کېږي وار کوي، دا یو شجاعت ده او که ته خلکو ته وحشت خپرې.
دا خو د ټیټ فرهنګ کې، ګرچې دا مسله یوازې افغانستان کې نه ده، په ځینو نورو هېوادونو کې هم دا مسله تکرار شوي دي، ولې هر چېرته چې شوي دي دا غلطه خبره ده. وار، خشونت او داسې تهدید کول، اول خو په خپله د هغه سړي هغه شخصي هغه تربیه او اخلاق او کاملا تر سوال لاندې راځي. خو په خواشنۍ سره چې په بنګه د داسې د شهیدان ولو غوري وار له جرمي لحاظ جرم ده کنه، تجاوز کې هغه په داسې مشهود جرم چې په ټول خلک کې په ژوندې باندې ویني. نو د داسې خلکو په هغه اختصاصي ځینې قضیې وي چې موږ شاهدان ولو چې په تلویزیون کې په ژوندې باندې یو راجیک شو په بلې وار وکړه، د دغه کسانو په مقابل کې لوی څارنوالي په هغه وخت کې مسؤول اوله پولیس مسؤول ول چې دوی باید په هر حالت کې تر عدلي تعقیب باندې راوستي ول. مګر دا خبر نه وله، یعنی دا یو ډېر غلط فرهنګ ده. بحث چې شو انسان تخلیه پاک منطق ورکړی ده، او فقط د هغه شي ته چې تابع د هغه استدلال ده او دلیل ده او قانون ده او حقوق دي، پرته له هغې نه نو وار خو مناسبه لار نه ده. نو او معمولا هغه کسانو د وار نه استفاده کړې چې هغوی بېرته نفوظ درلوده، د چا په زور نه رسېده، که نه جنګ سالاره و یا به قدرت سالاره و یا به مثلا د یو حزب و ډلې ټپلې پورې اړه درلودله. دا یو غلط فرهنګ ده، سره له دې چې اخلاقي ستونزې لري، په حقوقي لحاظ باندې
بالمس با صاحب که څه تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم که په واضح ټکو کې اوریدونکو ته دا وایي چې کله یو څوک ځي یو سیاسي بحث کې کینی، یو ملي موضوع هلته مطرح کیږي، کوم ټکي ډیر زیات مهم دي چې په پام کې ونیسي؟
وره دا ډېر مهمه مسله ده. منګه تاسو ملي مواردو کې خوشنۍ سره چې هغه باید منګه لپاره باید سری کرخي وسی، نه یوازې دا چې رسنۍ باید په هغه کې جدي هغه وکړي، اول خو باید کاش چې دغه ملي منافع په قوانینو کې تعریف شوي وله او مشخص شوي وله، خو دا بلک څه ستونزمن کار وسی. اما اول خو اشخاصو ته لازمه ده، یعنی منګه په دې مواردو کې ستونزې لرو چې هغه مهم ارزښونه دي. په دې کې ځینې خلک داسې نظریات ورکوي، مخالفتونه ښیي او د عوامو ګټو پورې مربوطه. نو اول خو دوی لپاره غلطه مفکوره ده، او بل دا باید یو اصل په توګه اوریدونکي ته، یعنی یو اوریدونکی که په یو رسنیو کې یو بحث ویني چې هغه په ملي منافعو سره په ټکر کې، هیڅ لازمه نه ده چې تعقیب یې کړي، باید وایي نه اوري. لازمه نه ده چې وخت د خپل ځای کې، ځکه ذهنیت منفي خواته بیایي. یعنی تحلیل لازمه ده، کوالیټي چک باید وشي، صحیح ده چې بیان ازادي ده، هر څوک حق، خو لازمه نه ده چې یو څوک چې ښه پوهېږي چې په متواتره توګه په ملي منافعو سره په ټکر کې بحث کوي، دې لپاره چې مشهوره شي مسیر ته چې ټولنه په دغه مواردو باندې ورخوځوي، هغه یې ډېر مهمه ده چې په اوږد مهال کې، لکه موږ چې ولیدې د جمهوریت نسکورېدل له یو اړخه یې دلیل همدغه و چې همدغسې نو اهل سیاسینو په متواتره توګه بحثونه وکړل، نظام یې ضعیفه که بالاخره کومې مرحلې ته ورسېده. نو لازمه ده چې په دې مسایلو کې په خپل اشخاص ډډه وکړي، ځکه موږ په یو افغانستان باندې راټولېدای شو په اتفاق او اتحاد سره. له بلې خوانه مثلا حاکمه ډله، ګرچې اوس خو به موږ په وطن کې د یو مشروعیت له بحران سره مخامخ یو، د قانون په واسطه باندې مخه ونیول شي، بیا بېرته اوریدونکي تر څو دغه فرهنګ جنگ په خپل راټی چی ملي منافع په ضد باندې کوم موارد پکې راځي فرصت ورکړل شي خو خلکو ته او راشي په دې مسایلو باندې بحث وکړي. او تر ټولو مهمه مسله دا ده چې لکه تاسو چې دغسې برنامو باندې دا بحثونه وکړل رسنۍ په دغه موارد باندې بحث وکړي چې متوجه شي دې مسایلو ته ټول هم عام وګړي هم سیاسي هم ځکه چې دا په اوږد مهال کې ډېر زیاتې ستونزې راولاړی دي موږ تاسو وطن ته او یو علت د دغومره بحرانونو چې په سیاسي او اقتصادي او بحران کې مخامخ یو همدغه د بیان له ازادۍ نه ناوړه استفاده ده چې موږ دغه حالت ته رسولي یو.
بله مصباح صاحب، آخره پوښتنه به داسې مطرح کړم چې یو خو دا بس و چې سیاسون راځي تبصره کوي، هغه کومه تبصره چې حقیقت ده واقعیت، البته یو شمېر سیاسون ټول نه ښیو کوم څه چې حقیقت دی هغه اورېدونکو ته نه وړاندې کوي، هر څوک خپل اهداف مخکې بیایي د خپلې ګټې لپاره خبره کوي. په دې موږ خبرې وکړې. بله موضوع اوسنی نظام دی چې په افغانستان کې اصلا اجازه چاته نه ورکوي چې دوی راشي هغه حقیقت بس وکړي، سیاسي بس وکړي، ملي بس وکړي. د دې زیان هم په آخر کې راته روښانه کوي.
شته نظام خو ډېرې ستونزې لري، دوی که هر څه راوسي دي مسکنه دي، عامو خلکو ته به ممکن د دې لپاره د قبول وړ وسي چې پخوا به مثلا په امنیتي لحاظ باندې ډېر زیات امنیت خراب و چې هغه معاملې ډېر هم دوی وله. مهمه مسله دا ده چې شته نظام اساسي قانون نه لري چې په هغې کې تضمینونه رامنځته شي او دا ټول موارد هغه شي په نظر کې ونیول شي. خو همدا ستونزې که بیرته مشخصه په دې شي بحث وکړو د بیان د ازادۍ د حق د محدودیت یا په ځینو مواردو کې د محرومیت او د بیان اطلاعاتو ته یا معلوماتو ته د لاسرسۍ د حق نه د محرومیت موضوع ده چې شته نظام واقعا هغه څوک چې په افغانستان کې دي په هغه رقم سره چې یا څوک واقعا د یو نیوکې تر عنوان لاندې بحث وکړي فکر کوم ډېر محدوده کسان دي، هغه هم واقعا با جرأته کسان دي چې په دې مسایلو بحث کوي. نور اکثره خلک ډډه کوي له دې مواردو نه. شته نظام تر چې تضمینونه رامنځته نه کړي، چې تضمین په دې معنا چې د یو سیستم پر بنسټ باندې هر شی باندې چې د نهادونو پر بنسټ د اشخاصو په بنسټ نه اوسي، هدف مې له تضمینونو نه ده. نهادونو نه مې د تریګونو د قواوو مسله ده چې هغه طبعاً د قانون په واسطه رامنځته کېږي. تر څو چې هغه نه شي نو دغه شفاهي ضمانتونه هم ځای نه نیسي، ځکه یو مشر که راجګېږي یو حبم چې راجګېږي د هغه په ضد خبره کوي، یعنی د یو شخص خبره دلته د قانون حیثیت لري. په داسې حال کې چې دا ټول باید یو اساسي قانون شي او د قانون پر بنسټ باندې د خپل کار مخته بوځي. نو دوی ډېر زیات ضرر په ټولو اړخونو کې افغانستان ته ورسوه. هغه کم لاسته راوړنې چې موږ په دا شلو کلونو کې خصوصا د بیان د ازادۍ په ډګر کې درلودلې هغه ډېرې سختې متضرره کړلې. واقعا خلک ډارېږي او ځکه د خلکو عقدې چې د بیان د ازادۍ د حق نه په استفادې باندې خلاصي نه شي بحث ونه کړي، دا عقدې بالاخره د نظام د اضمحلال عامل کېدای شي. بیان ازادۍ ته باید دوی په هر حالت کې فرصت ورکړي، خو هغه رقم سره چې اوس روان دي دا صحیح نه ده. دلته باید په ټوله کې لاره د حل اندغه ده چې دوی اساسي قانون جوړ کړي په معیارونو برابر او فرصت ټول ته برابر کړي، ځکه بیا بقا د نظام بیا د خلکو د پرمختګ او د دې شیانو امکانات شته.
ډېره زیاته مننه مصباح صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
له تاسو نه هم مننه، سلامت.
قدرمن دوستانو، دا به د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په سیاسي باسنو کې یو د بل شخصیت ته د درنوي پاکله خبرې وشوي. لمن سره ملما او د حقوقي چارو څیرونکو سبحان الله مصبا تربیه پرځ کې چې اس الله مال او ملګری هي چاري ولري.